کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه وکړي او همداراز له طالبانو غواړي چې اوربند او د تاوتریخوالي کمښت ته لومړیتوب ورکړي. دا مدثر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونه سره ټکی. د ناتو سرمنشي وایي د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. د اوروزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي. خبرونه. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ښاغلی ستولتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کنفرانس ته وکړه.
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستانه ووزو که پاته شو، دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو کېږي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کېږي. په راروانه فبروري میاشته کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم کړي. د اوروزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې. په ګیزاب او دهراود کې له تیرو 2 میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15 زره کورنۍ بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي. د والی ویاند احمد شاه ساحل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تیره ونی په ګزاب ولسوالۍ کې څه کم 900 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام ده. شان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالۍ کې تقریبا 1050 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي. البته دا یوازې په ولسوالۍ کې.
د والی ویاند وایي مرکز ترینکوټ ته د بې ځایه شویو لپاره هم له 1 میاشتې همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې 2 وسلوال وژل شول او 8 نور ټپیان شول. د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه نښته نږدې 30 ساعت روانه وه.
دو تن از ترورستای طالب کشته شدن، 8 نفر
په دې نخته که 2 ترورست طالبان وژل شوی، 8 تن نوری ټپیان شوی دی. د دوی وسلې او مهمات له منځه وړل شوی او 2 موټرسایکلونه چې دوی سره وو هم تخریب کړای شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. ښاغلی رضایي وویل په دې نخته کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د جرمني پولیس وایي لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 9 نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزمبورګ پولې نږدې یو موټر ووهل. د جرمني رسنۍ وایي پیښه پرون د دغه ښار په داسې ساحه کې شوې چې د خلکو د تګ راتګ لار ترې تېره شوې ده. پولیس په ټویټر کې لیکلي یو کس له موټر سره نیول شوی دی. د پولیسو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې 4 کسان مړه او پولیسو سیمه کلا بند کړې ده. یو عیني شاهد یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته ویلي یو موټر چې ډېر تیز روانو پر خلکو وربرابر شو. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي. رسنۍ وایي ولسمشر ټرمپ دغه پیسې په نومبر میاشت کې وروسته له هغه راټولې کړې چې خپلو پلویانو ته یې له توندو الفاظو ډکې ویناوې کولې او په عیني حال کې په ټاکنو کې د درغلیو بې اساسه ادعا هم کړې وه. نیویورک ټایمز د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې ټرمپ هغه میاشت د مالی مرستې له بیړنۍ غوښتنې سره سم 170 میلیون ډالر بسپنه ټوله کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا مخکې د پیسو دغه اندازه 150 میلیون ډالر ښوولې وه. ورځپاڼو دغه راپور د هغو کسانو په حواله برابر کړی چې د بسپنې دا موضوع یې تایید کړي خو خپل هویت یې په ډاګه کړی نه دی. او د افغانستان د فلمونو لس ورځنی ملي فیستیوال لاجورد پرون پای ته ورسید. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه فیستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو. د دغه وزارت وایاند صابر مومند پرون د یاد فیستیوال په اړه وویل:
مونږ په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لاره واچوله تر څو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکښان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات پکې هغه فلمونه او مستند فلمونه وو چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د هیئت له لورې د ارزونې وروسته هغوی ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فیستیوال کې د 211 فلمونو له ډلې 55 فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوره شوي وو چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یوه اعلامیه کې وویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د ناټو سرمنشي له طالبانو یو غوښتنه لري:
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
سره له دې چې 13 میلادي میاشت یعنی نومبر په کابل کې د ملکي وګړو لپاره یو خونړۍ میاشت وه، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ځینو لاسته راوړنو خبره کوي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسي ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر خالیباف وویل:
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران دښمنانو ته دا پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د ناټو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. یون ستولتنبرګ وویل وروسته دې د سولې خبرې بریالۍ او پر یو اوربند سلا وشي. د ناټو سرمنشي وویل دوی په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناټو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په لومړي ګام کې دي په افغانستان کې خپلې وسلوالې حملې را کمې کړي. یانس ستولتنبرګ برای د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو آنلاین کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل:
موږ
له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي، وروسته غواړو چې د سولې پر یوې موافقې سلا وشي چې اوربند هم یوه برخه وي. په لومړي ګام کې د تاوتریخوالی کم شي، هدف د افغانانو په مشتی سوله ییز حل دی. البته چې یو اړخیز اوربند باید یوه برخه وي.
وسلوالو طالبانو د ناټو د سرمنشي د دې تازه غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې دولتي ځواکونه د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي وو. د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا سلاسي، خو تر اوسه پر کړنلار موافقه نه ده سوې. د ناټو سرمنشي خوشو شو چې په تیرو څه کم 12 لسیزو کې د اول وار لپاره د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مستقیمې مذاکرې کیږي. یانس ستولتنبرګ وویل دا له معلومه نه ده چې دا مذاکرې به نتیجه ورکړي که نه، خدای له سیاسي لارې د افغانستان د رواني کشلې د حل یوازنی امکان وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې دیبورا لاینز په دوه ورځني سفر پرون قطر ته ورسېده. میرمن لاینز به په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو حیاتونو له غړو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل دوی د سولې د موضوع ترڅنګ په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم بحث وکړ.
ناټو
د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د دې پروسې د برخې په توګه مو په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کړې، د ناټو د ملاتړ ماموریت به دوام کوي. په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو نیمایي شمېر غیر امریکایي پوځیان دي. وزیرانو واضح کړه چې ټول متحدان به دغه ماموریت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ژمن پاتې وي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي وو ناټو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ نه کړي. هغه دا خبره پرون د ناټو د نورو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تیره میلادي میاشت کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنړی میاشت و. یوازې په کابل پانتون په بریده او په یو ورځ په کابل ښار د راکټي بریدونو له امله 2 کسان وژل شول او 90 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که څه هم د بریدونو د دقیق شمېر او له امله یې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو د دغه وزارت ویاند طارق آریان وایي د دغو بریدونو او چاودنو په تړاو یو شمېر شبکې نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. په دې اړه ناجی صافی رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شویو بیلابیلو حملو د شمیر او تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په دغه وزارت کې د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې په کابل کې 15 بیلابیل بریدونه او چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د دغو بریدونو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو په لټه کې هم عملیات روان دي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسی ماینونو مونږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولی دي. شبکې چې په دې برخه کې ښکېل وو دوه ورځ مخکې نیول شوی دی په کابل کې، نو بیا هم ضرورت ده چې مونږ خپل څیړنې ته تقویت وکړو.
په نومبر میاشت کې یوازې پر کابل پوهنتون په برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 پورې زیات ټپیان شول. دغه شان افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د راتګ پر سبب کابل ښار د 30 توغندیزو بریدونو له امله 10 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول، چې د شقایق او مشحل په نوم د یوې خور او ورور د وژل کېدو کیسه تر ډیره رسنیزه شوه. د کابل د سلورم مکریانو په سیمه کې د ټولو نیوز د سیاسي خبرونو د بخانی چلوونکی یماس یوش په موټر بیا د مقناطیسی ماین په چاودنه کې د نوموړي په ګډون 3 کسان وژل شول. دا تر نورو ډیره رسنیزه شوې پیښې دي، خو په تیر یو میاشت کې په کابل کې د مقناطیسی ماینونو د یو شمېر نورو چاودنو په اړه هم خبر ورکړ شوی چې مرګ ژوبلې درلودله. نن سهار هم د کابل ښار د علاودین پارک سره یو چاودنه وشوه چې تلفات نه لري. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سې شنبه په ورځ د 6:30 په غونډه کې ویلي چې طالبانو پرې وروستیو کې د دوی په وسیله د مقناطیسی ماینونو د چاودنو یو شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړي چې د ده په خبره کې غوښتنې ونه منل شي، نو دغه ډله به خپلو دې کړنو او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د ښاغلي صالح د 6:30 د غونډو د ورځنیو یادښتونو له مخې په تېر نومبر میاشت کې یوازې د مقناطیسی ماینونو د چاودنې د 9 پیښو خبر ورکړل شوی، خو طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د تازه سرګندونو په ځواب کې سند دی ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست دغه تروریستي بریدونه د 6:30 د امنیتي غونډو د ټیم د هڅو مخنیوي یادوي. رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تروریستي بریدونو هدف نه یوازې دا چې د کابل د خلکو اذهان مغشوشول، د نظام خلاف د هغوی ذهن جوړول. خوشبختانه د ټیم سره د امنیتي تړون د تطبیق لپاره د کابل د خاریانو ملاتړ بے ساره دی. پر کابل پوهنتون د برید شبکې مهم غړي نیول شوي، اعترافونه هم موجود دي. د غراس په دانش کوثر کورس باندې هم د برید طرحان نیول شوي دي. هر ورځ د ملي امنیت ځواکونه نیونې او دستګیری یو لاسته راوړنې لري.
د یادونې ده چې طالبان د کابل پوهنتون او په کابل ښار کې په توغندیزو بریدونو کې لاس لرل رد کړي وو او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په ځان منلی وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د جګړې له دواړو خواوو د سولې د خبرو د چټکولو او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغان حکومت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جګړه هم غیر اسلامي وبلله. وی ویل روانه جګړه په افغانستان کې د تیر ځل په شان د نظام د ړنګولو لپاره د بهرنیانو یوه دسیسه ده. نور حال له خوسته د نجیب الله لوخیل پراپور کې اورو.
د خوست لسګونو دنیا عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د وی غونډې لارې په افغانستان کې روانه جګړه غیر دینی او د نظام د ړنګولو لپاره د پردیو یوه دسیسه وبلله. دوی له ښکېلو لورو وغوښتل چې د افغان وژنې د بندېدو او له ورانۍ څخه د هیواد ژغورنې لپاره د جګړه بنده او د سوري بهیر د چټخ کړي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي ویل روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده، نو د بهرنیانو پر ځای ټول باید خپل وطن ته کار
او دین اورستا جنگ دا جهاد نه بلکې فساد مون بولو او دا غیر شرعی جنگ نور بولو. دا د افغانانو د تباکوالو د خپل حکومت د ډنګولو جنگ یاد شومګو او دا د افغانانو د مسلمانانو په ګټه نه بلکې دا د خارجونو په ګټه دا تمومیږي. مونږ یې چې خپل وطن ته ګټو کو نه دا چې بل ولسته ګټه.
دا چې د نظام پر وړاندې د جګړې مسله په دینی لحاظ څنګه ده په اړه مولوي احسان الله حسین ویل
الهزار علماء او د سعودي علماء او د بنگلاديش علماء او د ټول اسلامي نړۍ علماء د دې څخه ورسته چې کله دوی د امریکایانو سره تعهد وکړلو نو د دې نه ورسته د افغانستان کې جنگ جهاد نه بلکې فساد ګڼل دي. موږ داسې وایو چې نظام همدغه نظام دی، د دې رنګول موږ هیڅ ته هم نه ورکو، اما اصلاحات ته اړتیا شته، په نظام کې هم ستونزې شته دغه د اصلاح غوښتن کیږي.
په غونډه کې ډېری ویناوالو د سوري پر روانو خبرو اترو کې د دینی عالمانو د غونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. مفتی محمد سلیم منصور وایي
نمونګه چې صلح غواړو بین الاقوامي، صلح غواړو، هغه صلح غواړو، قانون مو اسلامي ده، شرعي ده، جمهور مو مسلمان ده، قاضي مو مسلمان ده، عسكر مو مسلمان ده. د دې په حال کې موږ خپل علما کرام قران یې مشان لرو، تفاسیر لرو، علما کرام لرو. علما کدا چې وی چې خپل رئیس جمهور د افغانستان اسلامي حکومت خپل دې ته توجه وکړي، علما کرام ته مراجعه وکړي، نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به د صلح رامنځته شي.
د ولسمشر سلاکار وزیر مولوی سردار زدران هم وایي که د هیواد په کچه علما راپورته شي دوی دا قابلیت او صلاحیت لري چې په دواړو خواوو د جګړې د بندولو غږ وکړي او په دې برخه کې عام ولسونه له ځانه سره ملګري کړي.
حقیقت دا دی چې علما په اسلامي ټولنه کې ډیر مثبت رول لري، نو د دې وجه نه علما کا په واقعي معنا باندې لکه نن چې کومه غونډه وشوه دا غونډې دوامدارې شي. د ولسوالیو نه او په ټولو ولایاتو د افغانستان کې علما راپورته شي. علما د دې ځواک لري او د دې صلاحیت او قابلیت لري چې د جګړې د بندېدلو لپاره په دواړو خواوو باندې غږ وکړي. علما په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کولای شي چې عام ولسونه هم له ځان سره ملګري.
د خوست لسګونه دینی عالمان داسې مهال د افغان حکومت او طالبانو د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د تېرې شنبه ورځې ماښام د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو د بین الافغاني خبرو د کړنلارې د ورستۍ کېدو اعلان کړی و. بیا د سورې په چارو کې د دولت وزارت ویډیو له مقدمې پرته پر یوویشتو موادو باندې په اصولو کې موافقه شوې، خو د مقدمې متن نور به هسه وضاحت ته اړتیا لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوری اورو.
له بن تر دوحې پورې ولې افغانستان تر اوسه په جنگ کې دی؟ امریکایي رایس ټو پیس خبرونه تر دې سره لیکلانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د اوسني نظام چې د بنسټ ډبرې د جرمني په بن ښار کې کېښودل شوه او اوس یې راتلونکي د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل کېږي کتنه کړې ده. په دې اړه د خبرو شوي مطلب په پاسنۍ برخه کې یو تصویر خپور شوی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او تر شا یې د مارشال محمد قسیم فهیم او یو شمېر نورو جهادیانو څیرې ښکاري چې سړي ته د بنتر غونډې وروسته حالت انځوروي. رایس ټو پیس لیکي وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالتونو پاوز په افغانستان کې د شمالي ټلوالې ډلې په مرسته د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کیښود، د جرمني د بن ښار د 2001 کال په ډسمبر کې د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د نوي ډیموکراتیک نظام اساس کیښودل شو چې د انتخاباتو، د ښځو او نورو بشري حقونو، مدني ټولنې او نورو سیاسي ازادیو مسایل یقیني کړي. داسې انګیرل کېده چې ګواکې جګړه ختمه شوې او د دې هېواد د بیا رغونې بهیر هم د نړیوالو پر پریمانه مرستو سره پیل شو. 19 کاله وروسته دوحه د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربنه ده. داسې یوې غونډې چې یو اړخ یې هماغه د امریکا د پرځول شوي 19 کاله مخکې واکمنۍ پاتې شونې، یعنې طالبان دي. لیکوال دلته دا پوښتنه کوي چې ولې افغانستان خپل ځان همداسې په جنګ کې ویني. ورپسې د طالبانو د بیا راټوکېدو په اړه د یوه منل شوي اصل یادونه کوي او لیکي، لومړي څو کلونه افغانستان په سوله کې و، خو کله چې د امریکا پوځ ډېر پام د عراق جګړې ته واړو، طالبانو په پاکستان کې له خپلو امن ځایونو څخه په استفادې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړه او بیرته ځانونه سره منسجم کړل. لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې څرنګه طالبان وتوانېدل چې د ائتلافي ځواکونو او د نسبتا سنبال شوي افغان ملي اردو په وړاندې دومره پیاوړي شي او تر دې ځایه راورسېږي. لیکوال وړاندې همداسې نورې پوښتنې مطرح کړي او د ځواب موندلو هڅه کړي، خو د مطلب پای هم په دې پوښتنې سره پای ته رسوي چې په افغانستان کې روانو شخړو ته په پام افغانان تر څه حده هیله من کیدای شي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به په دې هیواد کې امن او ثبات راوړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ناتو په دې هیواد کې له یوه مبهم حالت سره مخ ده. په دې اړه په یوه مطلب کې چې په ملیټری ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی لولو چې ناتو له افغانستان د یو زیات شمېر امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله په دې هیواد کې پر خپل راتلونکي غور کوي. په دې مطلب کې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې د ورځې څرګندونو ته پام اړول شوی چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې په یوه خبری غونډه کې کړی دی. ستولتنبرګ ویلي، په داسې حال کې چې متحده ایالات غواړي یو زیات شمېر سرتیري له افغانستان نه وباسي، دغه پوځي تړون په دې هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه له یوه مبهم حالت سره مخ دی. هغه هم په داسې یوه وخت کې چې د طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو حملو زور اخیستی دی. په دې مطلب کې وړاندې لولو، ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیري لري او ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، هغوی ته په سلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. تر ډېره د امریکایي پوځیانو پر هوایي ملاتړ، ترانسپورټ او لوجستیک هم متکی دی. د دې تړون اروپایي غړي به د متحدو ایالتونو له مرستې پرته حتی له افغانستان په وتلو کې هم ستونزې ولري.
عام افغانان په درملتونو کې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو پلورل د خلکو له ژوند سره لوبې بولي. دوی وایي حکومت تل وایي څارنه کوي خو عملی اقدامات یې نه دي کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د ورځنۍ ګزمې خبره کوي او وایي که په دې اړه څوک ونیول شوه قانوني چلند ورسره کیږي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
خی ډیره خلک د ډاکټرانو له نسخې پرته درملتونونو ته د درملو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي، خو یو شمیر کابل خاریان وایي په دې برخه کې د درملتونونو مسؤلیت څه دی. د کابل خار اوسیدونکي اصیل وایي درملتونونه باید له نسخې پرته چاته درمل ورنه کړي.
ډیری ځوانان دي زمونږه چې په همدغه ستونزه کې ښکیل دي، خو ولایاتو کې او په مرکز کې هم دا ستونزه شته چې پرته له نسخې نه دوا ترلاسه کوي، هغه بیا طبي ده چې یا به ورته کوم بل مرض را پیدا کوي. کله څوک غواړي درمل ترلاسه کړي باید خپل معاینات ترسره کړي او هغه ضرورت شي چې د مرض مطابق وي، د مرض د منځ وړلو لپاره وي، هماغه درمل ترلاسه کړي.
د کابل خار بل وسیدونکي نقیب الله بیا په دې برخه کې خلک هم ګرم ګڼي او وایي چې درمل باید د ډاکټرانو په مشوره واخیستل شي.
خپل سر دوا اخیستل دا هغه چاره ده چې اوس موږ په ټولنه کې ډېر عامه شوې، خو موږ په دې پوهېږو چې دا ضرورونه هم لري، خو پرته د ډاکټر د مشورې نه دا اصلا ښه چاره نه ده. ډېری کسان مې لیدلي چې دا کار یې کړی خو وروسته بېرته پښیمانه شوي دي، ځکه ورته ضرر یې کړی بېرته پښیمانه شوي دي.
کابل خاریان د بی نسخې درملو د پلورلو په برخه کې اړوند سارون کې ادارې هم په ناغېړۍ تورنوي. په دې وروستیو کې د کابل امنیه قومندانۍ یو لیست خپور کړی او د نهات یا هغو درملتونونو د بندېدو غوښتنه یې کړې چې ځینې قانوني جواز نه لري او د دې وزارت په وینا نیشه لرونکي درمل هم پلوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د درملو د تنظیم ملي اداره هر څلرویشت ساعته وروسته له درملتونونو نه د څارنې لپاره د ګزمې ټیمونه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دوا د تنظیم ملي اداره خپل کاري ټیمونه لري چې په مرکز او ولایتو کې له خصوصي او دولتي دواخانو یا درملتونو څخه لیدنه کوي. هر درملتون بدون د نسخې څخه چا دوا ورکړه او ګیر شو نو قانوني چلند به ورسره وشي.
له دې سره هم مهاله بیا یو شمیر روغتیا پالان وایي هغه خلک چې له درملتونونو نه له نسخې پرته درمل اخلي د وخت په تیریدو په نورو ناروغیو اخته کیږي. د داخله ناروغیو ډاکټر احمد علي کریمی وایي
افغانستان کې دا شي ته پاملرنه نشته په څو دلیلو باندې. یو دا ده چې ساعتنامه یا حکومت دې شي ته توجه نه کوي. دویمه خبره دا ده چې دواخانې د مسلکي خلکو په واسطه نه چلي. یو تاجر دی راغلی دی دواخانه یې جوړه کړې ده او یو څوک یې د فارماسیست په نامه کېنولی دی دواګانې خرڅوي. معمولا دوی هغه بالخصوص انتیبیوتیکونو په برخه کې چې دا یو چلنج جوړ شوی دی. بې ځایه استفاده د انتیبیوتیکونو سبب د دې کېږي چې مقاومت د بکټریاګانو د انتیبیوتیکو په مقابل کې دومره لوړ شي چې بله ورځ دوا اصلاً تاثیر نه پکوي.
ښاغلی کریمی ټینګار کوي چې د ډاکټرانو له نسخې پرته په درملتونونو کې د درملو د پلورلو مخه باید ونیول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا څوارلس زره قانوني درملتونونه شته، خو دا هم وایي چې سلګونه نور ناقانونه درملتونونه هم فعالیت کوي چې حکومت پرې نه دی خبر.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کېږي. له دې سره که د 2015 میلادي کال اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکي بندیزونه کم نه کړای شي، د ایران د یورانیمو غني کولو چارې نورې هم چټکې کېږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ایران پارلمان چې توندلاري وکیلان اوربند ولکل لري پرون سېشنبه دغه تازه لایحې ته رایه ورکړه. دغه اقدام ته د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده د وژنې د غچ اخیستو په سترګه کتل کیږي. فخریزاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو پوځي ډول کمین کې ووژل سو چې کوم سازمان یا هیواد د دې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایران د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس مشر محمد باقر قالیباف لایحې ته د رایې تر ورکولو وروسته وویل
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران دښمنانو ته دا پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
تر دغه انکشاف وروسته د ایران د دولت ویان علي ربیعي خبرداری ورکړ چې دا اقدام به د ایران اټومي پالیسي بدله نه کړي. هغه دا پالیسي د ملي امنیت عالي شورا امتیاز وباله. د امریکا متحده ایالاتونه په 2013 میلادي کال کې له هغه اټومي تړون څخه چې تهران د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و وتلی او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولي دي. په بدل کې ایران له خپلو هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړې چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو او د ایرانیمو پخول یې هم چټک کړي دي. خو بیا هم د ملګرو ملتونو څارونکو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د یوې برخې په توګه د ایران اټومي ساحې تفتیش کولې. د تازه لایحې له مخې که غربي قدرتونه بریتانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیا چې د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هم دي، ایران ته په یوه میاشت کې دننه بیرته نړیوالې بانکداري او د تیلو مارکیټونو ته د لاسرسي امکان برابر نه کړي، د ایران حکومت به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د څارونکو تفتیش وځنډوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې ده. په دوی منیمای کې به وړاندې د ازادي او اوریدونکو انیس پروګرام خبرو. همدارنګ دوه راپورونه هم لرو، یو په کابل کې د هوا د ککړتیا او بل د الیاس دایی د وژل کېدو په ارتباط د اندېښنو مفصل راپور ده. خو تر هغه مخکې اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي، لنډ خبرونه واورئ. د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستان د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. یون ستلتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یوه آنلاین کانفرنس ته وکړه. د اروزګان ولایت چارواکي وایي په ګیزاب او د هراودلو سوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده. په ګیزاب او د هراود کې له دوو میاشتو د سختو جګړو له کابله د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جرمنی پولیس وایي لک تر لګه څلور کسان هغه وخت مړه او نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزمبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 150 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام دویمې برخې ته. لومړی به ورشو کابل ته. د ژمي په راتګ سره پلازمینه کابل کې د سون توکو له امله د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې ده. د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون ازادي راډیو ته وویل د هوا د ککړتیا ستر لامل په لوړ پوړو استوګنیزو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول دي. ښاغلي همایون زیاته کړه له 644 ثبت شویو لوړ پوړو ودانیو یوازې 115 فلټرونه لګولي. له دې سره ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د کابل د ککړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینه او بغل او د سالنډۍ پیښې زیاتې شوې دي. ناجیه ساپۍ په دې اړه یو راپور لري.
د کابل ښار ککړه هوا د پلازمینې د اوسیدونکو ژوند ته یو بل ګواښ. په وروستیو کې د پلازمینې د هوا د ککړېدو یو ستر لامل په لوړپوړو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول ګڼل شوي، هغه څه چې د حکومت هم ورته پام دی. په تیرو کلونو کې هم د ژمي پر رسیدو سره د کابل هوا دا شان ککړې ده. د دغه ښار اوسیدونکي وایي هوا سړېږي نو ساک خل دوی ته ګرانېږي. د کابل ښار اوسیدونکی حیدر شاه په دې اړه وایي
تاسو معلومه ده دا غیر بل منزل جوړ شوی دی لکه غیر قانوني په حساب جوړی دی. دلته د زغال سنگ استعمالوي ټوله، نو د دې د وجه چې کله موسم بدلیږي جمعی کېږي زغال سنگ استعمال ډیریږي. بل غټ مشکل د موټرو دی چې د دې د قانوني په توګه ورته نظر نه کېږي. لوګي دی، دود دی، استعمالیږي. دا کوم پیادهروي چې دی دا پخې نه دي، سرکونه خام دي. چې کله باران کېږي واوره کېږي ډیر هوا سرک ته د خټې وغیره راځي، اوبه راځي، د اوبو لار نشته. د نو دې د وجه هوا ټوله مکمله په جمعې کې ډېره تبدیلیږي او صحت دپاره ډېر زیات تاوان مضر.
د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون وایي له 644 ثبت شویو ودانیو 115 یې تر اوسه فلټرونه لګولي دي چې په خبره یې د شپې له خوا یې غیر فعاله وي.
متاسفانه افزایش نشان میده. 3-4 عامل عمده
له بعد مرغ د هوا ککړتیا لوړه کړې. څلور ستر لاملونه لري. د خلکو عوایدو راټیټ شوي، ټول د ډبرو سکاره سوځي، موټرې هم ستونزه لري. یو بیا سلنه موټر باید ودرول شي. ټول ګونه زیاته شوي او د شپې له مخې هم لوی موټرې کولی شي ناورین رامنځته کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره ککړه هوا د کابل ښاریانو د ژوند لپاره یو لوی ګواښ دی. په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسؤلین وایي په تیره یوه میاشت کې د ککړې هوا او ناسم چاپیریال له امله تر شپې شپیتو پوری ماشومان د تنفسي ناروغیو له امله مړ شوي دي. د دغه روغتون د بیړنۍ څانګې مشر احمد فرید احمدی:
د ژمي موسم را پر رسیدو سره د دې واقعات فوق العاده زیات شوي دي. روزانه تقریبا د 200 حدودو کې مریضان مونږ ته مراجعه کوي چې د دینه بازي وخیمي چې وخیم مونږ به سره وو، هغه مریضان چې مشکلات ډیر زیات نه یا هغه تقریبا مونږ د هر بخش متخصص سبجي هغه ورته دوا ورکوي او مریضان رخصتوي.
کابل د شاوخوا شپږ میلیونو اوسیدونکو په لرلو د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو په ډله کې دی. که څه هم حکومتي بنسټونه هر کال له ککړې هوا سره د مبارزې خبره کوي، خو خلک وایي بدلون نه ویني. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تېره اونۍ په دې اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې وه او ویلي و چې په دې اړه راپور په څو ورځو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا له خلکو سره شریک کیږي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سین د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
ازادي راډیو ته غوږی بیلا بیل خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریالانو د وژل کېدو پیښې په جدیت نه دي څېړل شوي چې دې کار خبریالان خواشینی کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیښه څېړل کېږي خو د کوم پرمختګ سرک نه دی پکې ښکار شوی. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره بیا وایي دوی ته ویل شوي چې امنیتي ادارو د طالبانو یو جګپوړی قومندان یا چارواکی د دایی د قتل په تور نیولی دی. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، د تاسو پام ورته راړوم. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سمیا ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایی د وژنې په څیر د قضیې په وړاندې د حکومت بې غوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلک لاس واخلي.
دا په حقیقت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روحیې د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبریالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبریالان حتی د خبریالۍ له کار سره مخشه وکړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت ته زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښنه نشته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنې کې د حکومت سوړ چلند شي دا لاسته راوړنه هم اغیزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا خره میاشتې پر 29 په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کېږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانی خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوی وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوی وي، موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف دمدغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه، خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي؟ په کندز کې د امریکا غږ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند:
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښې ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي، نو زمون غوښتنه د رئیس جمهور نه ممدادا او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې داغه پراس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی دا غینم زمون غوښتنه دادا چې الیاس دایی د مرګ چیرنې باید وشي او هغه ولست ښکاره شي.
په هرات کې د ټولو ټلویزیون خبريال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیه په چیرنې کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در
د آزادی رادیو خبريال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو. کڅه هم حکومتي مسولان ژمنه کړې و چې دا پیخه به چیري او عاملان به یو پیژني او مجازات به کړی. خو ښکاري چې دا پیخه چیرې شوی نه ده، علت مشخص شوی نه دی، عاملان تثبیت شوی نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبريال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وجل کېدو د رسنیو نور کارکونکو اندېښمن کړی دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي چې چیرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي شاید د ژورنالیستانو وجنه لا پسې چټکه شي، ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چی په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي، دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پوري کړي.
د کورونی چارو وزارت ویان طارق اریان وی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څېړل کیږي او دا پروسه نهایی سوی نه ده، خو له دې یوې جملې پرته نور جزئیات ورنکړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې وه وروسته یې د خپلو څېړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دې واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دې کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړون کې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونې خبرونه در تخبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي، د غوي جوابونه واري. البته د خبرونې په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر مونږ تندوم ورزو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې راسره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې. مصمم صاحب، خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکي اواز تاسو ته در ورم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسره ستاسو جواب ده.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ حکم ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه دی شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولیسو چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
مننه
کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې
مونږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې تاسو ته رادیو د لارې را سره شریکې شوې. د حاجي شراسن ورور د غوښتنې په ځواب کې که ووایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت له لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی، 220 روغتون دی چې مخکې د دې نه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لره. په دغه برخه کې د ولس غوښتنو همدارنګې د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دی. د دې تر څنګ په د ولسوالیو په کچه هم موږ د روغتیایي مرکزونو د ارتقا هڅې پیل کړي چې په روان کال کې 3 ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ارتقا هم وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه ده چې د دې سیمې د خلکو د نبوس په سطح باندې غلطه د روغتیایي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو، څو دغه روغتیایي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري، په دې روان کال کې تقریبا 3 روغتیایي مرکزونه ارتقا کړل.
بله ډېره مننه. دا بل اوریدونکي به هم واورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته پراسو.
السلام علیکم. رفیق الله د کونړ ولایت د دنګرام ولسوالۍ د سری مرید کری څخه روح دغه منګه سری مانګې کله چې د پول نه لري او په خدای دې رحم ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کومري د سیاسو کډونو سم چلې تر ولسوالۍ تر څنګه پول دې غته رسو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کوم امنیتي ستونزه نشته چې دولت وي بلته نه جوړو، مثلا ډېرې وادي را سره وکړي انتخاباتو دې دغه پول جوړ نشو. کله کوم د ازادۍ اړیو نه چې دغه پیغام زمانه نشي کی
ملم سوان صاحب
مننه. د اټیکولا ورور د پښتنې په جواب کې وایم اوس هغه پخوانی وخت نه دی، اوس په ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي موږ بودیجه کې ولست ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي. په ولسوالیو کچه هم د خلکو وختنې راټولیږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته موږ بودیجه جوړو او هغه په ولایتي پلان کې ځای کوو. د پلان له مخې بیا هغه پلان وزارتونو ته هم لیږل کیږي. د دې د دغه ورو دغه موضوع موږ واغستله او د مرګوتو ادارو سره به شریک کړو. هڅه کوو چې د دوی دغه لاسرسی وکړي او د مربوطه کمیټه سره دغه غوښتنه شریک
کړمودن. دغه راز یو بل اوریدونکی هم لرو د کونړ ولایت څخه، ته دې ستونزه به وره.
السلام علیکم. زنایت ساته ما د کونړ ولایت د مانګیو لسواره نه. زمون دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی او بوکه کې بایګي. زمون دا والي ته محترم نه دا هیله ده چې دا سړک کم دی وړل شي. والسلام.
واقعي چې دا پیج درې سړک دا یو لوی ستونزه وه او په دې وروستیو کې د ولایت مقام همدارنګه ورسونه وکیلانو په دې برخه کې ډېری هڅې کړې دي او زمونږ هغه هیله مندي هم پیدا شوې ده. بلکې د دې کلک هیله مندي چې راتلونکي درې څلور میاشتو کې د دغه سړک د اساسي جوړېدو کار پیل شي. اوس د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ یو شمېر سیمو کې هلته کار روان دی. په چپې درې ولسوالۍ کې هم یو سړک ترمیم شو خو دغه واقعا چې دغه سړک په برخه کې ستونزې شته او ادارې په دغه برخه کې هڅې کړي او دوی ته ډاډ ورکړو چې په نږدې وخت کې د نوي کال په پیل سره به موږ ته ډاډ راکړل شوی دی چې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار به پیلېږي.
کورودن یو بل اوریدونکی را سره دی.
پیلي حکومت د انتخاباتو له مخ کې د پلان د وزارت نه اعلان وشو چې 2,03,000 تندونه موږ جوړو چې د بارانه اوبه مهار کړو واړه او لوی. تر اوسه پورې موږ هغه پلان په سترګو ونه لیدلي او ډنډوکې موږ ته نه لږ شوی. تو د ځمکې للمي دي او شړې پرتې دي. هیره مو د حکومت نه دا ده چې په دې پلان غور وکړي او خلکو ته خدمت وکړي. والسلام. په احترام.
مننه. که د اوبهخور په برخه کې ووایم په کونړ کې ډېرې سختې پروژې روانې دي. زه که دغه نه نو زه به د هېواد په کچه لومړی ولایت چې د اوبهخور په برخه کې دلته ډېرې پروژې پلي کېږي. موږ په کونړ کې اوس د بڼوالۍ د زنجیروي ارزښت دغه پروژه هم پیل شوې ده. د دې ترڅنګ دغلته موږ د مریض برېښنا په واسطه باندې د کرنیزو ځمکو د اوبه کولو پروژه هم روانه ده. د دې ترڅنګ په دانګام ولسوالۍ او چپې درې ولسوالۍ کې دغلته د باغونو جوړولو چې دغه باغونه به د څاڅکي سیستم په واسطه باندې اوبه کېږي. ته ورور چې خبره وکړه هغې د وزارت موضوع یاده کړه. موږ په کونړ کې په دې برخه کې د څاڅکي سیستم همدارنګه د مریض برېښنا په واسطه د ځمکو خړو په همدارنګه د کانالونو په واسطه باندې په دې برخه کې موږ ډېرې پروژې روانې. اوس په نورګل ولسوالۍ کې یو لوی کانال روان دی چې تقریبا 2 کیلومتره کانال دی. د دې ترڅنګ په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم یو لوی کانال بشپړ شو. او په مرکز اسداباد نرنګ او مروري ولسوالۍ کې موږ د بخار سیستم د لمریز برېښنا په واسطه چې ځمکې خړوبېږي تقریبا 300 به ځمکه باندې دغه نه خړوب شي دغه سیستم لرو. او پلان هم دی چې دغه پروګرام نور ولسوالۍ ته هم وغځېږي. نو په دې برخه کې یو څه هڅې شوي دي او بیا هم د خلکو تقاضا ډېره ده. او هغه څه چې د ولایتي ادارې په امکاناتو په لاس کې دي موږ به د خلکو غوښتنې مرکز سره شریکو او دې برخه ته به لاسرسی.
بله مسوس یعنی داسې وخت معلوم دی چې څونه وخت کې به دغه کانالونه بشپړ شي او د خلکو د استفاده وړ بسي.
دلته په بیلابیلو برخو کې ما یادونه وکړه چې پروژې روانې دي. ځینې پروژې بشپړې شوې دي. ما یاده کړه چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر یو لوی کانال پروژه بشپړه شوه. وس په نورګل ولسوالۍ کې زموږ یو غټ کانال کار روان دی چې تقریبا 2 کیلومتره کانال دی. اوس په وټپور ولسوالۍ کې هم د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې چې خلکو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکوي هلته په یو کانال باندې کار روان دی. د مریضو برېښنا پروژې مې یادې کړې. او د دې ترڅنګ په نوي کال کې هم موږ یو شمېر پروژې په پام کې نیولې دي. ترڅنګ د مشروطې بودیجې له مخې هم تقریبا موږ د 9.8 میلیونه بودیجه موږ ته راکړل شوې. په هغې کې هم موږ د خلکو د اړتیاو په اساس د خلکو د غوښتنو په اساس باندې پروژې نیولې دي او هیله به دي چې د دغه سیمې خلکو ته پکې هم لاسرسی وشي.
بله مننه. شکایتونه خو ډېر دي خو موږ د بیلګې په ډول دغه یو څو راخیستي وه. یو بل اورېدونکی هم ستا نو د دې پوښتنه به هم واورو بیا به اساس جواب ورکړو.
مننه زه هم خدمت کوم.
زه د کونړ خبرې کوم وروره. ول ازادۍ راډیو ته خپل نیکې خلی احترامات وړاندې کوم. وروسته مخکې ما یو پیغام نشر کړو چې وزیر سره دا خبره شروع کړې د ماجبین او شهدا او د کونړ کې چې کم دا ماجبین او ریاست دی دا ټول په رشوت په واسطه باندې کار کوي. زموږ 2 کال روپۍ پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه او بلته او رشوت یې هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زموږ دا خیله ده زمنګ دا आवाज مایبینو وزیر سره شریکی چې دا کونړ کې وای دا فساد په دغه ریاست کې دی. تاسو مهرباني غواړم زمنګ دا پیغام دغه مایبینو وزیر سره شریکی چې زمنګ د کونړ د مایبینو دا مشکل ختم کړي. والسلام.
بله مسلم صاحب د دې ورور ادا او تاسو
مننه. مننه. په عموم کې کوم وایو د هیواد په کچه د شهدا او معلولینو د دې د یو ارزیابي شروع وشي. کونړ کې هم دغه چارې ډېر په بریالیتوب سره پای ته ورسېده او تقریبا 10% کار به پاتې. په دغه برخه کې ډېر تقریبا د 10 میلیونو شاوخوا کې روپۍ د دولت ته سپما شوې چې ځینې داسې نومونه چې خلک شتون په اصل کې نه لاره. په دغه پروسه ډېره شفاف روانه ده. په دې برخه کې د ولایت مقام له لوري ډېر یو ګډ هیئت ټاکل شوی. پاکي کشمیر ادارې دي د عدلي ارګانونو استادې هم پکې شتون لري. دغه پروسه جریان لري په کونړ کې. بل د ادارې د لوري د فساد ورونو ته بالکل موږ په اطمینان سره وایو. ولایت مقام د فساد پر وړاندې سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی او هغه ورونه چې دوی کوم اندېښنه لري د ولایت مقام دروازې د دوی ته مخلاص دي. یو هسي خبره ده او هغه څه چې دوی په شواهدو باندې ولایت مقام ته وړاندې کوي هر څوک چې هغه سره به قانوني چلند وشي.
ډېر زیاته مننه کوم د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم صاحب کور مودن چې د دې ولایت اوریدونکو شکایتونو مو جواب کړل. ډېر مننه.
مننه له تاسو هم مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له نور ولایتونو څخه هم استاسي دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم په دې برخه کې په ګټه سره وورو.
دا هم قیس اتلې مداهل من ولایت د کجکی ولسوالینه دلته د کجکی په ولسوالۍ کې څه مده مخکې د زمیندار د والي کیسې روانې وې. والي او د ولسمشر اشرف غني له لورې واجې د خلکو سره وسودې خو اوس بیا والي کار ولاړ دی او البته نه دي ترسره سوی. نو زه د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د زمیندار والا وکاږي ځکه چې بزګران ډېره سخته اړتیا ورته لري. مننه د خدای په امان.
بله ایزتلا ایزتیم دو ارداد ولد که جنسی لسوالی خمی اعری که در سرانی ولد آزاده رادیو کارکایون که وریدین که تا سلامون و احترامات ورانده تا مریض تا سلامون تخه تا قدی مرزدین ایدین سرحید که خم کمک نکری نه حکمت نه نیر خیریه مسیسه استاف در رادیو هلار پچارواک دا غاز کهوم که نیر غیر زریبی مساعد بکم که او داغا مرزادین آیدین لپارا به هم یکی تقاید خطوام که وندیسی ترسید اوغی مشکلات هم لمان دلار شی دکا مرزادین آیدین هم پگاش مر مشکلات که را گیر بی. و سلام.
سلام علیکم زمت روان اگل احمد و نامه خبری کاما لاغیرات و لکندار و کابل پر لاره باندې دا مکور مکور راکا دا جندا دا دا کربا دیسا پوسټ یې موږ ډیر پازا وی موږ خپل دا پټ پټ موټر وانه ما مگر څه کې دی انسانیت نه کېږي دا کلا چند غره کم نه نور په نامه یو پوسټ دا در موټر ز 2000 افغانۍ ز افغانۍ وړي دا مکور کېم دا 2000 افغانۍ وړي اجنډه کېم دا 2000 افغانۍ وانی وړي ما دا ورور چلو دا غیره دا یو وخت یو خو مژوانه ډیر وی عزت کوي څنګه نور دا کوي یا څه ورته وای. سلام علیکم.
السلام علیکم بکار ورایت اجر ور سواله نه ځخو نیم خبر کومه دا ډیر زاخر د منګل د درې پر د مخابرات شرکت نمنګ خواهش ته دې پر د دزګاده کوي چې اوی دې بل دزګاته پام درنه وکړي. و سلام و ډیر احترام آزادی راډیو نیو جهان منن.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پریښو د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي. کور مو ودان د دې موږ هم درته خبره کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې او د حواري په برخه کې هڅې او همکاري وکړي. تاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم. مننه درنه کوم مخکله مخکنه او هم خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه چې بیا هم تاسو پیغامونه درته خبرو تاسو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چپیم پسرا په باختری دم کلبات کلبرانشی کلور کې اوس وزګم خوز زم په مخزما کو دا دریگ مور کی گم چد رنگ جانور شم یو رنگین دا بڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی اسمین شم شم گڑی گم چد مستوب میں پل کی پسا کی او پجامور شم لیون شانی خمار شم بخونو کی پری جہان تیار تیار شی خورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چھ دا علم پا جہان کے دو خیارو پاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم پا فکرونو لیونے شم پا لٹون لٹون شم ستڑے